د سهار 15 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالۍ چارو اداره وای افغان ښځې او نجونې او نورې زیانګالې ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,30,000 غوښتنلیکونه سپارلی دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې، خو بیا هم 1/5 برخه افغان ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شلوبري جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې سېشنبه پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ کوم تاثیر نه دی کړی. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د هالند صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي، نو هر کاندید د ټولو 2 متحدو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي، د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام لازمینې سره مخامخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د جرمني د داخلي امنیت اداره وای روسیه په زیاتیدونکو شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا باجګری په مرده جرمنانو د ګمارلو هڅه کوي. د ادارې ویلي روسیه وروسته له هغه دغه کار ته مخه کړې چې د اروپایي هیوادونو لخوا د شاوخوا 1400 روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره د روسیې استخباراتي ادارو ته سخته ضربه رسېدلې. د رویټرز خبري اژانس څخه خبر نه مخي د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړی چې د روسي استخباراتي ادارو تر اوسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډیر پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بی پورست په یو خبري غونډه کې وویل چې روسیه په جرمني کې د روسي استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختي هڅه کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو له مخې د دغه هیواد دوه اتباه چې د تیر اګست په میاشت کې روسیې ته د جاسوسۍ په تور د خیانت په تور نیول شوي وو، هر یو ته 450,000 یورو ورکړل شوي وو. او روسي خبر ده چې د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوی لوبي وشوي. په لومړۍ لوبه کې ترکیه 3-1 ګورجستان ته ماته ورکړه. د شپې نه وخته لوبه کې بیا د کریستیانو رونالډو په مشي پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. اوس د رادیو په منځنۍ څپه د ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د افغان جنو او ښځو حقوقو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه.
آی ډیپلور دی اونګوینګ سیستمیک پرسیکیوشن اف وومن اند ګرلز ان اف
د ولکر ترک د دې سرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سژنې اختره ناراضه دي.
خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره الله ته خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بې وسلو حال اخیسته.
د خدای دغه نشي ولا کا وچ پانو سوي چې ما شان کوتي
په خپل نظم د کور مشر ده سرپرستی مې د کور خپل کوم.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې ولسمشر بایدن په امریکا کې شاوخوا 15,000 کډوالو ته د دایمي اسنادو د ورکړې طرحه وړاندې کړه. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان شزو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وکړ. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان شزو او بشري حقوقو وضع د ډیر اندېښنې وړ وبلله. صفی الله سنکزی او نور جزئیات.
د بشري حقوقو شورا شپږ پنځوسمه ناسته چې له پرون جون اتلسمې پیل شوه، د بحثونو یوه لویه برخه افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځو ته ځانګړې وه. د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت سخته خواشینی وښوده.
The ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
زپاوان سن کې د خزو اونجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخواله په ځانګړي توګه د زده کړې، کارمندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لوی کې د بشري حقوقو مدافعین او د رسنیو کارکونکو په خپل سری توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانیږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کارلی ترکوویل د خزو د حقوقو نقض او د مساوات نه رعایتول شته لاس تر وړاندې لمین زوړی او د پرمختګ مخه نیسي. هغه د ښنو خود چې 2013 کال به خزي د ترټولو بيوزدو خلکو لوی برخه جوړوي. لکه چې طالبان د 2013 کال په اگست کې وخت ورسېدل لشپګم ټولګي پورت افغان جنې لزکړو او بیا له پانتونو محروم شوه. همدارنګه طالبانو لزګو نظر خزي په نادولتي مؤسسو کې لکارمنی کړي. په دې سربېره ترټولو تازه اقدام کې د افغان خزینه دولتي کارمندانو په تیر معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بیلګې په توګه د 15 افغانیو یو اندازې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مرستیالي نادا ناشف ویل افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بنټ ویلي پر افغان ښځو د طالبانو محدودونکې تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د دوی په دریمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقوقو موضوع لري شوې ده. پاغه ویډیو کې چې اخلي بار په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د شوزو د حقوقو وضعیت ورستر بلې په خرابې دوی او نړیواله ټولنه باید د حقیقت لپاره اونې خورسوي. ټاکل شوی چې په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په مشي غونډه د روان میلادي میاشتې په ورستي نیټه پیل شي او دا د ورسنۍ غونډه ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوه په دریمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په خبرګون کې وایي چې ډیره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقوقو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغې ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخته نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیرو ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقوقو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا.
هغه زیاته کړې چې طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت د هر ورځې په تیرې دوه مخ په خرابې دودای او نړیوال باید د حقیقت لپاره و نه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقوقو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استاذي هم بلل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استاذ او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یادې مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325مې پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړي چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوحې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکز نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسي افغانستان نقض ګستردي حقوق بشري
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقونو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. که پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډون ونه کړي، دا غونډه به بریالۍ نه سي.
د طالبانو حکومت چې د دوحې درېیمې ناستې ته بلل شوی، د رواني اونۍ د یکشن مې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو وی ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوحې د درېیمې ناستې پیلېدو ته 11 ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځني سپ 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوې دي. دوی وای په خو به په اخترونو کې بازار ګرم، چا به ترې د قربانۍ لپاره نوي چړې، چا خوګان او تبدګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته همدا شیان تیره کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورځي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز سدآباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګرۍ پفګرۍ کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سرې کړي اوسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږشکلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړې دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړې، لګې دي په اور کې سره کړې وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو، خو سږکال بازار سوړ دی.
مخکې په اختر کې دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و، کنه لکه داسې سیزن به زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ وي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. دا د مخکې خلک وظیفو ور ماشینه دی.
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي او د دکان مخې ته په سوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیره کوي. وایي
زه خپله کاروبار کو خو کاریګر سره، خو زموږ کاروبار چې کم دی سکه ډېر کمزورې، بس اقتصادي حالاتونه خپله چې دی ډېر کمزورې شوی دی. او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو، خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې په خوا به یې د کرکیلي وسایل هم جوړول، خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بی روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي، چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د امریکا په متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز کې روان دی، او دا جام لوبي دوم پړاو سیالیو ته رسیدلی دی. چې نن په دوم پړاو سیالۍ کې ماښام مهال د امریکا متحده ایالاتونو له جنوبي افریقا سره لوبه کوي، او بله لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه دا تو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه له هند سره وکړي. د کرکټ له ډګره دا خبر هم لرو چې د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث روف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوي په خپله ایکس پاڼه د غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث روف ته سپکاوی کوونکی شخص بخښنه ونه غواړي، دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې پرون یوه ویډیو ډیره لاس په لاس شوه چې پکې د امریکا په فلوریدا ایالت کې پاکستانی کرکټر پاکستانی لوبغاړی حارث روف له یوه کس سره لفظي شخړه کوي. حارث روف په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کس ته د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغه له سختو نیوکو سره مخامخ شول چې په روان شلو وریز نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایللې او دوهم پړاو ته له تګ څخه پاتې شول.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شاوخوا نیم میلیون کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرحه وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباعو میرمنې یا خاوندان وي، خو لا یې په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر دا څوخ نیم میلیون کډوالو ته د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال لا هم دایمي اقامت نه لري او د خپلو کارتون او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت په امریکا کې انتظار باسي. صفی الله سانکسای راپور لري.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحدو ایالاتونو د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې په ورځ جون لسمه سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي اتباعو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړی د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه دی. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پرېکړه کې ښایي شاوخوا نیم میلیون کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه لس کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به درې کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هېواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 15,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې امریکانو سره واده کړی له دې طرحې برخمنېږي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتاً دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي اتباعو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت کې نه دی معلوم. د دایمي استوګنی او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنی او د کار د جواز ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کاله وروسته د استوګنې کارتونه له ګڼو اداري مراحلو وروسته نوي کړي.
خبرونو ور اخوا
په کندهار کې بې وسله کورنۍ وایي وروستیو رښتونو یې سرپناوي زیانمنې کړي او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغنه شی ولکه وچ پانو سوایي چې ماشان کوچنیان وږي پرېوته په سرخان کې لا دوه ډېر نه وه هغه په لوشي ولاړه سبل زما کې موږ د کوچنیانو ژړا وه.
کندهار ښار ته له بادغیس ولایت څخه را بېځایه سوې امینه چې خاوند یې په نشي توکو روږدی دی او د کور بل سرپرست نه لري وایي وروستیو په سرلنیو بارانونو یې د بل په ځمکه جوړه کړې کوچنۍ سرپنا له منځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې و برالې د باران اوسې سیل را باندې رالې د شاخونه مې د دیوالې چپه سو ته ورته وګورې کلخته و برالې دغه کور یې واخېستې سرخان اوارو کوچنیان مې ډوډۍ خوړل یې کلخته سرخان له د اوبو ډک سو ماشان کوچنیان وږي پرېوتله په یو پلار انلی درې واره نور چې سیل رالې بیا به زما پر کور رالې څوک مې نه درلود خدای د پار کې مې ووالې چې راس زما پر کور باندې اوبه راغلي راس څوک نو مسلمانان خپل په ځان ته چې الیا ځانو یو واله دی خوړل یو دی خوړل کور وبو سعد دی ول لري دا لیدا اده معلوم دی د کور فردی نه دا غړي ګرد لندې خشتې دل دلو شو دکې دی یو واره بارا درې واره چې لا باندې راغلی درې واره.
د کندهار ښار د څورلسې مناهیې اوسېدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندبالا کور کې د ځان د اوسېدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړې خو هغه بیا د وروستیو بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
د خپل ورور څوارلس کلنه زه مې د کور مشر ده سرپرستي مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده دوه واره کېږي چې اوبه راشي دا تن بارانو په دا وشمه کې مې کور اوبه ډک سوی ده هله مې دغه ځای ده چې مې ګزاره ده دلته کوم. نو بس بېوزلي و لږې وتندې خو مهاته پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته کېس دغه ده پوښتنه یې نه ده کړې چې سی څه د اوبه وړې یاست که نه یاست دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثر له بغیر په غاړې کې دي خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې وارې کوم دوی ته په میاشتې میاشتې مې ولاکه پر دېګ باندې دېګ باندې سوی چې دېګ څنګه شی ده په وچې ډوډۍ مې گزاره ده وچې ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده د خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچلو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپنا نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دا غدي ورور چې ولا کې د خوراک ته لرو یا د سرپنا لرو سرپنا مې د ادبل پرمځ کې پراتی نن مودا د دې زباري هغه کونجک ته هم باري هغه کونجک ته و بر اغلی کو خو مې د و بو ډکې دي به وځلی مو زیات ده چې وام پر وچ روډي خدا غدي شنو بي دي و لا وچ روډي د کوشینان څنګه عملی سره ونی هغه دې ولیده په دې د دې ولیده مو ځم ویني دا مو ژوندګي ده دا مو دا و بو دي شاو خره باندې سره دي مو سره دا کو ما کو کی سایوان را کوم کور مو ځان نغدی کومک وکم کور مودان سه وړو یو یو بل شی را کوم کور مودان سه خوچی خاوی را کی لا نوش قبول.
کندهار کې میشته دغه ډول بیوزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستې وکړي و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پرې زموږ پوښتنی ځواب نکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د اعلان مخې نن په افغانستان کې د لوی اختر درې مورسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وویل چې د پخوا په څیر د اختر لمانځلو ته ډېره لیوالتیا د دې لپاره نه لري چې د اختر لپاره یې د لازم تیاري وس نه درلود. دوی اقتصادي ستونزې یادوي او په ورته وخت کې په ځینو محدودیتونو انتقاد لري. فیروزه عسیسی راپور لري.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ ښه پلمه ده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سږنی اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګه و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لوري لګول سوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سږنی اختره یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشن؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هغه اختر به چکری چی خیط دیوگی بی، هغه اختر به چکری چی پیسی و نلری، او هغه اختر بلا چکری چی تب استعداد، زواک او اسناد و لری، خو کلا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار واشی او بس هم خالی بی، خو تا تا وویگی کلا امارت سروی تا منو، کننو تا نمنو.
د پنجشیر ولایت اوسیدون که شریفه وایی هغه اخترونه چی ده طالبانو پا واکمنهی که تیر سوی ده خلکو لپاره ده خوخی ور ندی، چکا پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولودی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوی چې خلک اختر لمانځلو ته زړه ښه نه کړي.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنابر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بگه تا زیادیگی نه یوازی چه پر خزو بلکه پر چولو لگول شوی مالیات دی او زین نور محدودیتونه چه موگ یوینو او شاهدان یو لخلق سره دی طالبانو چلند گورو چه ترنگ دی او گورو چه خلق پدی ورشتیو که تومر ناهیلی دی چه دی اختر لمانځلو ته هیچ چمتوالی نلری.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې بېوزلي او د طالبانو له لوري د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبیني کمه کړې ده.
اقتصادي مشکلات چې خلک واقع ډېر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته بس هغه اهمیت ورکي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټرو ښکته کول گیره بای جوڑه کلی وی یه رختان لگ پکیل یا مدرین چورتاوی پا دی جوڑ کلی و ده هم خطا کول او دو ده سخ مزاحمت کول واقعیت هم دیدی اختر خوان دیر نو.
ده کابل خار اوسیدون که ادا احمدی ازادی راژیو تا وبایل لزدک رو دنجون و محرومیت یو بل لامل دی چه اختر تای دنجون و شوق لمنز ورای او دوی لگان و روانی ستونز و سرمخ کردی.
وقتی رخصتی باید که میشد خیلی بسیار زیاد خوشحال میشدن. کله چې بعد اختر رخصتی که دی طول زدکون که بخوشحاله بی او اختر المنزلو تا با یه چمتواله نیوه او د اختر وروسته به بیرته ښوونځي ته تللی او له خپلو استادانو او ټولګیوالو سره به یې د اختر مبارکي کوله. یوه ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشیني او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډېر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقۍ غږول او اورېدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن لمانځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې موسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښه هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې موسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارات خدای غوښ پښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د جانه پوره د ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کا؟ او بله پښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د جانه پوره نو بیا د جان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي د وهابیان دی؟ نوزه به در غزه اون چه در افغانستان آجان بیاوره اغا تزیه سودی تا؟ او بل هغه د تلرم غوښتنه چې لګ دې ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخند وای، ما ملنډ وای، درې ملنډ کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي د پچایي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او باستاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه یې ومنئ.
ستاسې پیغام ستاسې